The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ಸ್ಟಡಿ ಮಶಿಗ್ರಾನು ಅವ್ರ ಇದನ್ಕು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವಾ ರೇಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಾತ ಸಾರನೆ ಫಬ್ರೀಕ್ ಪರ್ವನ್ ಕಿವರಿ ಬಿ ಆತ ಹರ್ ಕಲಿ ವಯಂ ನಂದ ಗುಲ್ವಸ್ ಕಾಲ್ದು ಜರಾತ್ ಲಸಮ್ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಉಲ್ಲಸಮ ನೇಟದ ಅವಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ವಕ್ತ ಸಹರ್ ಅತಬಜಿ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಅತ್ನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಿತಂಬರ್ ಶ್ಪಾಡಸಮ ನೇಟದ ಅವ ದಶ್ಪಿ ಉಲ್ಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವಾ ಪದಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾತ ಸಾರನೆ ಫಬ್ರೀಕ್ ಪರ್ವನ್ ಕಿದರ್ತ ಮಹಾವಶ್ ಚಲಿ ಯುವಾರ ಬಿ ಅಸ್ಟಡಿ ಮಶಿ ವಯಂ او اول ستاسو پام را گردوما د اوس وخت مهمو خبرونو سرټه کوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په کراچي کې ویلي هغه افغانانو بنگالیان چې په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارتونه ورکوي
وزیر اعظم او ویل چې ګرد نړۍ کې چې څوک هم په کومې واد کې پیدا سي یا وزیږي د هغه واد پاسپورت ورته ملاويږي
د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لیویز یو چارواکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دې مهاله یې څوک نه دي نیولې
د دغې پیښې مسؤلیت د حکومت له لوري د لغوه سوي تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په سر واخیستی
او د امریکا په شمالي کیرلاین ریاست کې راغلي تورنس نومي سمندري طوفان کې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې بلخوا په فلپاین کې راغلی سمندري طوفان په دغه هیواد کې تباهي ورسته د چین د آبادی لوی صوبې ته رسیدلی
په فلپاین کې دغه سمندري طوفان د لاسه د مړو شو کسانو شمیره 500 ته رسیدلی او په هانګ کانګ کې بیا دغه طوفان لسته نه وجلی
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د پاکستان لوی اقتصادي خار کراچي کې د دستوري ته په وینا کې ویلي هغه افغانانو بنگالیان چې په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارتونه ورکوي نوموړي ویل په کراچي کې د جرمونو غټ علت دلته محرومه یا بې برخې طبقه ده عمران خان ویلي د هغه خلک دي چې 2.5 لک پکې د بنگلاديش نه راغلي دي د افغانستان نه خلک راغلي دي هغه دلته اوسیږي او د هغو بچي دلته زیږیدلي او لوی شوي دي هغو ته پاسپورټ او شناختی کارت نه ملاویږي او چې دا ورته نه ملاویږي نوکرې ورته نه ملاویږي او که نوکرې ملاویږي اجرت یې ډیر کم وي عمران خان زیاته کړې دا خلک تعلیم نشي ترلاسه کولی او چې تعلیم یې نه وي بیا ورته نوکرې نه ملاویږي روزګار نه لري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وینا په ګرد نړۍ کې چې څوک په هر هیواد کې وزږي د هغه هیواد پاسپورټ ورته ملاویږي او نوموړي امریکا د مثال په توګه یاده کړه د عمران خان دغه وینا وروسته د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په دغه بیان خپل خبرګون هم ورکړی د پاکستان پیپلز پارټۍ سید غنی ویلي موږ ته د بنگالیانو د شناختی ستونزې په هوارې اعتراض نشته په غیر قانوني توګه میشتو بهر ملکیانو ته په شهریت ورکولو اعتراض لرو د دغو خلکو د پاکستان د وګړي جوړولو سره به مسلې پیدا شي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال سکرتر ایمل ولی خان ویلي د افغان کډوالو دویم نسل ته شهریت ورکول د ای ان پی د تل رهاسې غوښتنه ده موږ به دا یقیني کوو چې حکومت د خپلې دې پریکړې نه بیرته وانه وړي د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لیویز یو چارواکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژلي شوي برید کوونکي په موټر سایکل راغلل او د لیویز رسالدار میجر محمد افضل اخترزی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې حوالدار په موقع ساور کړه وسلوال بیا د غزای څخه تیښته کې بریالي شول پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دې مهاله یې څوک نه دي نیولي د دې برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ډلې په سر اغستې او د امریکا په شمالي کیرولاینا ریاست کې د فلورنس نومي سمندري طوفان کې د لږ تر لږه 14 کسانو وژنې رپورټونه راغلي د شمالي کیرولاینا گورنر د ایالت په اوسیدونکو غږ کړي د سمندري اوبو زیاتېدو سره دلته د ژوند خطر سیوا شوی د اتوار پر ورځ یوې خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي خلکو ته ویلي د سمندري اوبو د سطح سیوا کېدو ته تیار اوسیږي او د بیړني اعلان په شکل کې خپل کورونه پرېښودو او خوندي ځایونو ته د ځان رسولو هڅه کوي او د میانمار تر ټولو لوی ښار ینګون کې د اتوار پر ورځ ګڼ شمېر طالب علمانو فعالینو او خبریالانو د رائټر خبري جنسي دوه خبریالانو ته د اوو کالو بند سزا ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ساتا سارنے خبری خبرمنا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو سخا نیخ پنی دوام داری. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرشپا پا کراچی کو ویلی هاغ افغانان و بنگالیان چپا پاکستان کے زیگی دلی و لوی شوی هاغوی تبا دا پاکستان پاسپورٹ او شناختی کارڈو نمبر کوی. تفصیلی حال پہ کلسم کاکر نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې هغه افغان او بنگالیان چې په پاکستان کې بچی پیدا شوی او لوی شوی هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورکوي. عمران خان دغه خبره د اتوار یک شنبه په ورځ ماخستن په کراچی کې یو دستوریه ته د وینا په وخت وکړه. نوموړی وویل چې په کراچی کې د جرمونو یا د سټریټ کرایم غټ هله دلته محرومه یا په برخه پاتې طبقه ده. هغه زیاته کړه د هغه خلک دي چې 2.5 لک پکې د بنگلاديش سره راغلي دي او د افغانستان سره نور خلق راغلی دی. هغه دلته اوسیږي او دا غوی بچی دلته پیدا شوی او لوی شوی دی خو هغه ته پاسپورت او شناختی کارت نه ملاویږي او دا چې ورته نه ملاویږي نو نوکری به ورته نه ملاویږي او که نوکری ملاوسی نو پیسې ورته کمی ملاویږي. هغه وویل دا خلک د تعلیم زه مېرو مدي او چې تعلیم ونه کړی نو بیا ورته نوکری هم نه ملاویږي او روزګار هم نه لري. نوموړی زیاته کړه دا په کراچی کې به برخه پاته خلک دي او دوی د مجبوری زخه جرمونه کوي. وایي چې د کورنۍ چارو وزارت او موږ پاول دا کار کوو چې بنگلاديش سه سلويشت کاله مخکې کم خلک راغلي دي او بچي دلته په پاکستان کې پیدا شوی هغه ته په پاسپورت او شناختی کارتونه ورکو. همدغه ډول افغانستان سره راغلي خلک چې دلته بچي لوی شوی دي او په پاکستان کې پیدا شوی دي هغه ته به هم پاسپورت او شناختی کارت ورکو. وزیر اعظم وویل چې ګرده نړۍ کې چې څوک هم په کوم هیواد کې پیدا سي یا وزېږي دا هغه هیواد پاسپورت ورته ملاویږي او نوموړي د امریکا ذکر په خاصه توګه وکړو. هغه وویل دلته موږ پاسپورت نه ورکوو، دلته موږ ولې د دې خلکو سره ظلم کوو. وایي چې دا انسانان دي، دا څنګه کېدای سي چې دوی موږ ته دیرس او سلویشت کالو راهیسې محرومه ساتلي دي. هغوی زیاته کړه چې هغوی ته به پاسپورټونه او شناختی کارډونه ورکوو، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا نیټه نه ده ویلې چې په دې باندې به کار کله پیل کوي. د وزیر اعظم عمران خان دې وینا ته سیاسي غبرګون هم شودل سوی. د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مرستیال سیکرټر امل خان ولی ویلي د افغان کډوالو د دویم نسل ته شهرت یا تابعیت ورکول د ان پی د تل رئیس غوښتنه ده. وایي چې موږ به دا یقیني کوو چې حکومت د خپلې د پریکړې ز بیرته وانه وړي. وایي چې څوک په دې ملکي زګیدلې هغه پاکستانیانو په سیر دي. د پاکستان پیپلز ګوند سید غنی ویلي موږ ته د بنگالیانو د شناختی ستونزې په واره اعتراض نسته، خو وایي چې په غیر قانوني توګه میشته بهر ملکیانو ته بشارت ورکولو اعتراض لرو. وایي چې دغه خلکو د پاکستان د وګړي جوړولو سره به مسلې پیدا سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونت سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1,95,000 او نږدې 650 افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان دولتي چارواکي ادعا کوي چې نږدې 1,000,000 افغانان داسې دي چې دا غوي د ريجستریشن بغیر پاکستان کې میشتي. پاکستان کې د افغان کډوالو ز علاوه د بنگلاديش او برما سره تعلق لرونکي هم په لوی شمېره کې موجود دي، خو دغه خلکو کره شمېره نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د جولای په میاشت کې د 3 میاشتو لپاره وخت ورکړی وو چې هغه ريجستر یا په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د رواني سپتمبر د میاشتې تر اخره پورې پاتې کېدای سي. په روان کال کې دا سلارم زل دی چې پاکستان افغان کډوالو ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د روان کال د فروری په میاشت کې ویلي وو وخت راغلی دی چې باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته په عزت سره ستانه سي. هغه ویلي تر هغه په پاکستان کې افغان کډوال کمپونه کاروي. د جرمني په میونخ ښار کې د امنیت په اړه را جوړه سوي درې ورځنی غونډې ته په وینا کې جنرال باجوا دغه خبره کړې وه. نوموړي ویلي وو پاکستان کې دا وخت 1.1 میلیونه کډوال میشت دي او ویلي چې وخت راغلی دی دغه خلک بیرته خپل هیواد ته په درناوي سره ستانه سي. هغه زیاته کړه پاکستان کې ترهګر په منظم ډول نشته، خو اوس هم پټ ځایونه شته چې په غرییزو او پلو پرتو سیمو او په ښارونو کې څلور پنځوس کډوال کیمپونو کې پټ دي او طریقې طالبان افغانستان او کاني شبکه دغه کیمپونه کاروي، خلک پکې ځان سره یو ځای کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه خپرونې غوښتنې لري. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د لوی ویډیو چارواکي د نامعلومو وسلو والو لخوا وژل شوي. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه سون نه دي نیولې. په دې باندې تفصیلي رپورټ د بلوچستان نه د ډیوا خبریال حمید سمسور نورو.
چارواکی وی دغه پیښه د کوټ شار زخه د یو سل نیوي کیلومتر په واټن باندې د بلوچستان شمال غربي سیمه ضلع کلاسیفلا کې رامنځته سوله. د کلاسیفلا د پولیسو سیمویز افیسر وایس اف امریکا ته وویل چې تېر شپه ناوخته د کلاسیفلا د شار ګوټي پر جنکشن چوک باندې ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې راغلل چې د لویزو رسالدار میجر محمد افضل اخترجي باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل شو. وسلوال بیا له دغه ځای څخه په تیښته کې بریالي شو. د دمړې په سملاسي ډول د کلاسیفلا ضلعي هسپتال ته راوړي چې له طبي ازموینې وروسته یې و خپلوانو ته په لاس ورکړي. دوی د دغې پیښې نورې پلټنې پیل کړي دي خو په دې ترس کې تر اوسه څوک نه دی نیولی. د دغې پیښې مسؤلیت د حکومت له لورې د لغوه سوي تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په سر واخیستی. د دې دا وکړل چې د لیویزو دغه رسالدار میجر محمد افضل د دوی د مجاهدینو په وجنه کې ککانو او لډیره وخت زخه دوی د پلټون کې وو. د پرمخ زیاته کړل چې موږ د خپل وجلسو او د بندیانو بدل اخستل نه یرو. په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان کې د لیویزو پر افسرانو باندې دا دویم برید دی چې تر سره کوي. دوی ورځې وړاندې د زلپشین په ښار کې پر بای پاس سړک باندې د برشور مرستیال کمشنر پر ګاډۍ باندې هم د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوله چې په نتیجه کې درې لیویز وژل شوي وو، یو ډرایور او بل بیا لاروي ټپیان شوي وو. مرستیال کمشنر زمان کاکړ په خپل ګاډۍ کې موجود نه وو. دغه پیشی په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې په ټولو صوبه کې حکومت د محرم الحرام لپاره د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. د کوټ ښار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چې ما وویل چې موږ ته لوړاندې د محرم د لاریون پاک لباندې د ډکې راکول سوي دي. حمله دغه قبله دوی لوړاندې له امنیتي ګامونه اخیستي دي. دلته په کوټ ښار کې دوی د موټرسایکل پر غبرګو سپرلوی باندې بندیز لګولی دي او دغه ډول د ښار د خوندي کولو لپاره 15200 پولیس 2000 ملیشه قواوې ګمارل سوي دي خو په کیمرې هم لګولې دي. بلوچستان له تیرې ویلې سیزخه له سختې ناامنۍ سره مخامخ دي. دلته بلوچ وسلوال ډلې په پیرکیزو پیښو ککړې مذهبي ډلې طالبان او د داعش له لوري ورانکاري رامنځته کوي چې بیا یې مسؤلیت هم دوی په سر اخلي. خو حکومت ویي چې اوس دغه ډول پیښې کمې سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خبرونه ده. د پاکستان خارجه وزیر د کابل دورې پر د عمل کې د پاکستان او افغانستان د ګډو کاروباریانو د اتحادیې مشر انجینیر دارو خان چکسی ویلي چې دا وخت دا ډیر مهم دی چې د دوانو حکومتونو چې کوم د دوانو هیوادونو کاروباریان دي څوک چې د کاروبار اغیزمن کېدو له وجې پریشان دي چې دوی خپلو کې کینی او د دې مسلې حل وباسي. تفصیلي مرکه دوی سره د دیو خبريال نعمت الله سره دی کړي دا تاسو ته وړاندې کوو
چې د پاکستان او د افغانستان تر مابین چې کوم تجارت دی دا د تیرو 15-16 کالو څخه دا په بیخي ډیر زیات کچه راټیټ شوی دی. د مخ زموږ د افغانستان سره درې ارب ډالر اکسپورټ و چې هغه اوس پر نیم ارب ډالر باندې ودرېدی او همدغه رنګه د افغانستان څخه چې زموږ کوم وچ میوې راتلې یا نور د افغانستان صادرات ولو چې پاکستان ته راتلل په هغه کې ډیره زیاته کمی راغلې ده. د دې غټې علت دا دی چې د دواړو مملکتونو پښتو تر مابین چې کوم سیاسي اړیکې دي دا زموږ پر تجارت باندې ډیر زیات اثر اچولی. موږ دا وایي چې په کار ده چې سیاست په خپل ځای باندې د دواړو مملکتو د تجارت چې دی هغه د سیاست وایستل شي، تجارت ته ډیره وده ورکول شي. د پاکستان لپاره افغانستان یو ډیر ښه سیاسي یو تجارتي منډۍ ده. په کار ده چې پاکستان د دې څه ګټه وکړي. زموږ د افغانستان سره په تجارت کې دو چنده ګټه ده. موږ ته چې کوم افغاني مالونه راځي دا موږ په پاکستاني کلدار واخو، چې موږ دوی ته لیږو هغه په ډالرو لیږو، نو په دواړو کې موږ ته ګټه ده. او بیا د هغه بعد چې کوم افغانستان دی د هغه څه بیا سنټرل ایشیا او نور ملکونه چې د سنټر د ایسټرن ایشیا یورپ دي دا د دې لارې څخه ډېر نږدې پرېوځي، د دې سره موږ تجارت کوي سو. نو زموږ لپاره چې دی په ټوله نړۍ کې د ټولو زیات چې کوم تجارتي پارتنر شه پارتنر ثابت دی سي هغه افغانستان دی. کوم جو پر بل باندې اعتماد وکړه
افغانستان د لوري کوم امپورټ راکیږي پر هغه باندې دلته د ار ډي ټیکس ریګولیټری ډیوټي په نامه کوم ټیکس لګولې وو. تیر ورځ شاه محمود قریشي وزیر خارجه د اعلان حالت په کابل کې وو کیس د ار ډي مجلې ریکړل اې د ار ډي پر څه قسم شانو باندې لګیدل او د دې څه قسم تجارت زیان رسیدل او دولت ته ګټه رسیدل
دریسو یو اویا د شاندې چې پر دې باندې د پاکستان حکومت اړډی لګولې د چې د ټولي دنیا سره راځي کاغه افغانستان دی ک نور دنیا ده پر هغه باندې دوی اړډی لګولې د مخکلجو بیا چې څه شین په ګټ کونو دا ټول اجتماعي او اسارو جوړک چې دریسو یو اویا ائټم او چې پر دې باندې ریګولیټری ډیوټي ولګول او دا په هغه وخت کې موږ د حکومت سره د هغه وخت د وزیر اعظم سره د خاقان عباسی صاحب سره د خبره شریک کله اصلي تور غو سره ومنل چې په کار نه دي پر افغانستان باندې موږ ریګولیټری ډیوټي واچو. دا هغه وجه ده چې موږ سره د افغانستان څخه کوم مالونه راځي هغه موږ په پاکستاني کلدارو راوړو، نو هغه پاکستاني کلدارو راوړو نه باندې موږ زر مبادله نه دي. د ار ډي لګیدل وجه دا و چې د پاکستان څخه کوم اکسپورت دي دا 22 ارب ډالر او د پاکستان امپورت چې هغه تقریبا 70 ارب ډالر تر رسیدي، نو زموږ د بیلانس ډیر اوټولو په دغه چې کوم کنټرولولو د پاره پر ډیرو شان باندې ار ډي ولګیدا چې د ټولي دنیا سره، نو د افغانستان سره سولیتور او بیا پاکستان حکومت دا غوښت چې زموږ د افغانستان سره په تجارتي اړیکو کې په دې شانو کې هوارې راشي. تیر هم څو مرمخ کې د اعلان سو وس بیا اعلان وکړي موږ د تارکلې وای په کار ده چې دته عملی جامه ډیر ژر تجر ورواغوندي او پر افغاني مالو باندې د هیڅ قسم ار ډي لګولو څخه باید دې ډډه وکړي.
پاکستان دولت کې نوې حکومت راغلي دي، نوې حکومت تاسو کوم قسم پیشنهادونه ورکول غواړئ؟ اس مطلب د دواړو دولتونو تر مابین تجارت په مخ کې د خندان لري کې د تجارت کم کچې د غنور را لوړي.
د شدي چې عمران خان چې په کوم ورځ الیکشن ګټلې و دی اعلان وکړي چې د افغانستان سره تعلقات پر داسې بنیاد جوړوم لکه څنګه چې د یورپ سره یو د بل سره په مابین کې تعلقات، موږ د افغانستان او د پاکستان ترمن څه کم سرحدونه دي دا ختمول غواړو. موږ ودی ته په ډیر ښه نظر ګورو. او دویمه خبره دا چې د افغانستان سره په تجارت کې ډیر زیات پوتنشل شته، په کار دا چې پر هغه باندې ډیر زیات نظر وساتل شي. د عدلسو عرب ډالر پورې د افغانستان سره تجارت کېدای شي کچيري ودی ته په کره کتنه وکتل شي او د دې لپاره پالیسی جوړه کی او مزمر امید ده د مجتمع ده د نوې حکومت سره چې په کار ده چې پالیسی چې د کوم تجارتي پالیسی ده پر دې هم نظر ثانیو کې د بجټ سره سره او په دغه تجارتي پالیسی کې چې د افغانستان په اکله کم خندونه دي د خندونه جنلري سي او پر دې زموږ سره مشورت وکي. موږ ان شاء الله ودی ته ډیر شه مشورې پر دې ورکو او هیڅ دا مشکل نه ده چې موږ به دا ولا سره بدلر ترسو.
او بالکل مطلب کچيري د تجارانو کم سازمانونو دي سره هم دا رقم د تجارتي پالیسی ډول په وخت باندې مشاورات وسی، نو دغه د دواړو دولتونو تر مابین د تجارت کم کچې زده هغه به نور هم را لوړی سي، یعنی هم به افغانستان ته د څه ګټه رسیږي او هم به پاکستان څخه ودی ته ګټه رسیږي. اوس دغه وخت د دغه دواړو دولتونو تر مابین په تجارت او مخ کم خندان دي دغه لوجه دغه تجارت ډیر زیات متاثر سوې دي. اس کم د تجارت کچه به وسم په تیر کلونو به غس شکل په هغه کچه باندې نه لیدل کېدل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن بارډر.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپرېږي. دوام لري. د امریکا په شمالي کیرولاینا ریاست کې راغلی فلورنس نومي سمندري طوفان کې د مړو شمیره 14 ته رسیدلې. بلخوا په فلپین کې راغلي سمندي طوفان په دغه هیواد کې تباهي ورسته د چین د آبادې لوی صوبې ته رسیدلې. تفصیلي حال په زموږ همکار شهبزاده نورو.
د امریکا شمالي کیرولاین ایالت کې د فلورنس سمندري طوفان وروسته د ایالت گورنر روی کوپر په ځایي اوسیدونکو غږ کړی د سمندري اوبو زیاتېدو سره دغلته د ژوند خطر نور سیوا شوی. د اتوار یکشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي خلکو ته ویلي د سمندري اوبو د سطح سیوا کېدو ته تیار اوسېږي او د بیړني اعلان په صورت کې خپل کورونه پرېښودو او خوندي ځایونو ته ځان رسولو ته تیار اوسېږي. نوموړي ویلي پر روانو څو ورځو کې د سیلابي اوبو په ځایونو کې د ګاډۍ چلولو ډډه وکړئ. که تاسو په یو ځای کې لږې اوبه هم وینئ نو دغه ستاسو ګاډۍ لو کولی شي. د فلارنس نومې دغه سمندري طوفان وروسته اوس په شمالي کیرولاینا ایالت کې ځای په ځای اوبه جمع شوې دي. د دغه سمندري طوفان له امله تر دې دمه په ایالت کې 14 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی او پوره پوره ښارونه د سیلابي اوبو نه ډک شوي دي. لوی سړکونه یا های ویز په اوبو کې ډوب شوي او نږدې د 200,000 کورونو بجلی قطع شوې یا په تیاره کې ژوند کوي. د ایالت یو شمېر برخې د سیلۍ یا جاکړ د خطر سره هم مخامخ دي. په امریکا کې په بیړني حالاتو کې د مرستو وفاقي ادارې یو مشر بروک لونګ د امریکا فاکس نیوز ته د اتوار په ورځ ویلي فلارنس طوفان به د اوږدې مودې ستړی کوونکې قدرتي آفت وي، په خاصه توګه هغه خلکو له چا چې خپل کورونه بایللي او یا ورته نور تاوان رسېدلی. دوی ته به خپل عادي ژوند پیلولو کې ډیر وخت لګي. په امریکا کې د موسمیاتو محکمې خبرداری ورکړې پر روانو څو ورځو کې به په دغه سیمو کې نور ګڼ بارانونه کیږي او ښارونه او کلي به د سیلابي اوبو سره مخ کیږي. دا وخت په ګرده شمالي کیرولاینا کې نږدې 26,000 خلک د حکومت لخوا جوړ کړل شوي 150 په نازاینو یا شلټرز کې پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي صدر ډانلډ ټرمپ په روانو څو ورځو کې د دغه سیلاب ځپلو سیمو سفر هم کوي. اخوا په فلپاین کې راغلي منګکټ نومې سمندري طوفان په دغه هیواد کې د لوی تباهي وروسته د اتوار په ورځ لومړی هانګ کانګ او بیا د چین د ډېرې آبادۍ صوبې ګونګاډونګ ته رسېدلې. د چین ګونګاډونګ ایالت کې د سمندري طوفان راتلو وړاندې 40,000 خلک خوندي ځایونو ته رسول شوي. تر اوسه پورې په چین کې د دغه سمندري طوفان د لاسه د 2 تنو د مرګ پخلی شوی دی. په فلپاین کې دغه سمندري طوفان د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 500 ته رسېدلې او په هانګ کانګ کې بیا دغه طوفان 10 تنه وجلي. په هانګ کانګ کې چارواکو له دغه سمندري طوفان وړاندې په خلکو غږ کړی و چې په خپلو کورونو او خوندي ځایونو کې پاتې شي، خو اکثره خلکو بیا د حکومت لخوا په دغه اعلان عمل نه دی کړی. منګکټ نومې دغه سمندري طوفان کې د ګینټې په حساب د 270 کیلومتره په رفتار تیزې هواګانې چلیدلې او د کورونو چتونه یې الوزولي دي او د بجلی ټول نظام یې تباه کړی. په فلپاین کې په کال 2013 کې راغلي همدغه شان یو سمندري طوفان کې 2,300 تنه وژل شوي وو.
ناوز اف امریکا دیوانی مساتا سره نه خبری پرونه ده او اوس پخ شوی اسمی زو نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د آنلاین خریدونکو مشهوري مجلې فارن افیرز په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په حواله د نامتو لیکوال جان واش یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا طالبان امن غواړي او کنه. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان د جنگ نستومانه شوی دی خو د جنگ د ختمولو لپاره به د طالبانو خبره د زړه په غوږو اورېدل ضروری وي. مضمون زیاتوي چې د تیرو شپږو میاشتو راسي افغانستان کې خلکو کې یو نادیده ګرم جوشي خوره ده. د امن د راتلو په وجه نه بلکې امن له د حلو زلو کولو لپاره خلک ډیر په جوش کې دي. د امن لپاره د خلکو دا ګرم جوشي په تیر وړو کې اختر کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د ارضي ډزبندۍ او د طالبانو په افغان خارونو کې افغان اولس سره په شریکه د اختر د منځ کولو نه پس را پیدا شوې ده. د ارضي ډزبندۍ په دې لنډو ورځو کې د هر افغان وګړي په ذهن کې دا یو تپوس را پورته شوی دی چې آیا افغان طالبان جنگیالي امنیت ته راضي هم دي او کنه. د دې تپوس په لوري د طالبانو جواب دو مخیز دی، یعنی د وړوکي اختر په موقع ډزبندي ومنله او بل طرف ته امریکې سره په مخامخ خبرو اترو کولو سلا شوي دي، خو افغان حکومت سره د نه کېناستو په خپل زوړ دریز اوس هم ټینګ دي ځکه چې طالبان افغان حکومت غیر قانونه تصور کوي. فارن افیرز لکی چې طالبانو په کال 2001 کې د خپل حکومت د ډنګېدو د لومبه ورځې نه دا خبره نیولې ده چې خارجي فوزونه د افغانستان نه اوزي او یو اسلامي حکومت دی بحال کړی شي. طالبان په خپل دې مطالبه تر ډېرې مودې پورې ټینګو، خو د تیرې سمودې راسې دوی په خپل دریس کې لږ لچک پیدا کړی دی او هم د دې لچک له سببه د امن او د سولې امکان پیدا شوی دی. طالبان سیاسي وګړي، خارجي وګړو او غیر حکومتي افغانانو سره خپلو ملاقاتونو کې اوس دا خبره کوي چې دوی ته د افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وتو وخت نیټه ورکړی شي. مضمون زیاتی چې طالبانو په څو سو موقعو د داسې اقداماتو کېدو اندیه ورکړې ده چې د هغو له برکت یوه سیاسي روغه کېدی شي. په دې لړ کې به اول امریکا خپل بنیادي کردار ادا کوي او هغه دا چې افغانستان نه د وتو د خپل وخت نیټې اعلان بکوي. دې نه پس به د کابل واکدارانو او طالبان خپلو کې د یو نگران حکومت په جوړولو خبرې کولی شي. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې طالبان امن غواړي، خو ډېر ورته لیواله هم نه دي. د امن دپاره د کیدونکو هلو ځلو په ورځو کې طالبان د ټوپک غورځولو اراده نه لري. طالبان قیادت په دې پوه دی چې دوی د امریکې فوزي فشار ته ټینګېدی شي او که امریکا افغانستان نه ووته نو وګڼه چې طالبانو جنګ وګټلو. خو طالبان په دې هم پوه دي چې دا ورځ لا ډېره لرې ده او ان چې د امریکې موجوده کم شمېره فوج هم د دوی د مطلبي ګټې نه د لرې ساتلو دپاره کافي دی. فارن افیر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې طالبانو ته په کال 2010 کې د امنیت د روغې کولو ښه موقع په لاس ورغلې وه کله چې دوی خپل استازي د امریکې سفارتکارانو سره د خبرو اترو دپاره قطر ته لیږلي وو. د ډېرو کسانو اوس هم دا خیال دی چې طالبانو د قطر خبرې اترې امریکې نه د رعایتونو اخیستو یا د حالاتو په ټپه د ساتلو دپاره استعمالول غوښتل. خو مضمون نگار وایي چې د خبرو اترو د مټوالي دپاره یوازې طالبان ملامت کول نامناسبه ده، ځکه چې په دې معامله د امریکې او د افغان حکومت هم په خپلو کې بې اتفاقي راپورته شوې وه.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانوردونکو، وایس اف امریکا ډیوا دا سارنې خبرونه هم دی ځای کې پای ته رسی. تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې، پروډوسر وه کلسوم کاکړ او انجینیر وو میکنس. دوی ته ډېره مننه وایو. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ډیوا ټیم به اوس د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې ور بیا تازه او مهمو خبرونو مرکو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي. تر هغې دننه زما وش چلیل سره د خپل سارنې خبرونې ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.